دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو. لومړی به خبرونه واوري.
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس چې کنټرول یې د جمهوری غوښتونکو اکثریتي ګوند په لاس کې دی، د 2020 میلادي کال کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو په اړه د بایډن د ادارې د پریکړې د عواقبو په اړه تحقیقات کوي. د دغه کمیټې مشر میکال د چهارشنبه په ورځ ناوخته په خپله افتتاحي وینا کې ویل چې بایډن د 2020 میلادي کال په فضل کې د امریکا د پوځ د لوړپوړو جنرالانو او د استخباراتي ادارو د مشورې برخلاف له افغانستان نه په غیر مشروط ډول د امریکایي عسکرو د راوستلو پریکړه وکړه. ما په هغه وخت کې هم د دغې پریکړې مخالفت کړی و. د میکال په وینا که څه هم چې پینټاګن او د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو د دغه پریکړې په اړه خوښ نه و، خو د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ زیار ایسته چې د ځمکنیو واقعیتونو برعکس د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو پروسه په مثبت انداز وړاندې کړي. د امریکا د براون پوهنتون د ارزیابۍ له مخې متحده ایالاتو په افغانستان کې د شل کلن جنگ په دوران کې مجموعاً 2.8 تریلیون ډالر مصرف کړي، 1 تریلیون زر میلیارده کېږي، چې له دې جملې نه 933 میلیارده ډالر چې د جنگ د مصارفو 41% کېږي په خارج کې د دفاع د وزارت په عاجلو عملیاتو مصرف شوي دي. د آسټرالیا صدر اعظم انټونی البانیز له هند سره د خپل هیواد د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په غرض نوي ډیلی ته رسیدلی دی. جیوپولیټیکي او تجارتي ګټو د نږدې ملګرتیا لپاره لاره هواره کړې. څېړونکي په دې باور دي چې د آسټرالیا او هند ترمنځ اړیکې د هند او پاسفیک په سیمه کې د چین د نظامي قوت د پراختیا له امله په چټکۍ د ودې په حال کې دي. پانی وخت کې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په بیجینګ کې د چین د پارلمان کلنۍ غونډه ته په خپل وینا کې غوښتنه وکړه د چین پوز باید د نړیوالو معیارونو سره سم پراختیا عمومي او د نوموړي په وینا خپل ملي ستراتیژیکي وړتیاوې یا صلاحیتونه باید هم زیات کړي. د چین دولتي اژانس سینهوا پرون د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ چې جمهور رئیس شی جن پینګ همداراز د علومو او ټکنالوژۍ په برخه کې د چین د پوځ د خود کفایي غوښتنه کړې. شی جن پینګ د 2020 میلادي کال پورې د چین د خلکو د ازادۍ د پوځ په اصطلاح د پیړۍ اهدافو ته رسیدل ضروري بللی دي. د امریکایي استخباراتو په وینا چین په پام کې لري چې د همدغه کال پورې پر تایوان باندې نظامي برید وکړي. د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د یوکرین د حکومت مامورانو د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ څو خبرونه باندې د روسي ځواکونو د هایپرسانیک توغندو د لګېدو له امله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. 4 توغندي وویشتل او هم د ایران سخت 4 بې پیلوټه ډرون الوتکې راوغورځولې. امریکایي استخباراتو د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د سینات د مجلس د استخباراتي کمیټې غړو ته د نړیوالو تهدیدونو په باب د معلوماتو ورکولو په زمن کې وویل چې د یوکرین د جنگ له امله د روسیې پوځ غټه ضربه خوړلې ده او د مجبورۍ له امله خپل اهداف بدل کړي دي. په عین وخت کې د سینن تلویزیوني شبکې د رپورټ له مخې په داسې حال کې چې د یوکرین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکي د متحده ایالاتو د استازو د مجلس رئیس کیوین مکارتی ته بلنه ورکړه چې کیف ته سفر وکړي، خو نوموړي دغه بلنه نه ده منلې. دا واشنگتن دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې شمالي کوریا د پنځشنبه په ورځ د لنډ واټن یو بالستیکي توغندی دغه هیواد د لوېدیځ ساحل په لورې وار کړ. دا توغندی په داسې حال کې وار شوی چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځونه بله ونی د پراخو نظامی تمریناتو لپاره آمادگی نیسی. په نیویارک کې د متحده ایالاتو یوې فدرالي محکمې د بوئنګ 777 الوتکه چې 25 میلیونه ډالر ارزښت لري او د روسیې د انرژۍ د یو شرکت ملکیت دی، د یوکرین د جنگ له امله پر روسیې باندې د لګول شو اقتصادي بندیزونو په لړ کې د چهارشنبه په ورځ امریکایي مامورانو ته د نیولو اجازه ورکړه. د سويس پولیس وايي چې د پنځشنبه په ورځ د کپاتل لسمه د یو کور له کنډوالونو چې اور پکې لګېدلې او د څلورو کسانو مړی راوستل شوی دی. د سويس مطبوعاتو رپورټ ورکړ چې دغه کور کې 15 کسان اوسېدل. په مړو شوو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. او د افریقایي هیواد ایتوپیا لخوا د ابي نیل د سیند د پاسه د برېښنا د تولیدولو د یو غټ بند له جوړولو وروسته مصر او سوډان چې د ابي نیل د سیند په اوبو باندې د کرهڼې او د څښلو د اوبو لپاره اتکا کوي سخت پریشانه شوي. خو د ساینس پوهانو یوه ډله کوشش کوي چې د ارتیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذکاوت نه په استفاده د ابي نیل اوبو نه د غټي پورته کولو یو متبادله لاره ولټي. خو د ساينس پوهانو دغه ډلې ویلي دي چې د ایتوپیا، مصر او سودان د چارواکو راځي کول ستونزمن ښکاري. د خبرونو پای
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د ملګرو ملتونو کارپوهان وايي د طالبانو حکومت په نوي تعلیمي کال کې د زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کولو د محدودیتونو په اړه پریکړه لغوه او دا دی وشي چې پر نجونو او ښځو لګیدلي محدودیتونه دایمي نه دي. د ښځو د حقوقو فعالان وايي دغه محدودیتونو له امله ژوند د ډیرو ګواښونو سره مخامخ شوی دی. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورت راستولی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو راپور کې چې دغه ادارې د کارپوهانو د نظریاتو پر اساس ترتیب شوی، ویلي چې د طالبانو حکومت په نوي تعلیمي کال کې د زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کولو محدودیتونو په اړه پریکړې لغوه کړې او دا دی وښي چې پر نجونو او ښځو لګېدلې محدودیتونه دایمي نه دي. په دغه راپور کې چې د چهارشنبه د ورځې ناوخته خپور شوی، افغانستان کې د وریځې میاشتې په لومړیو کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته په کتنې ویل شوي چې لکه هغه ځای چې د طالبانو حکومت ادا کړي چې کچيري لريخته محدودیتونه موقتی وسی، هغه د نوي کال د پیلېدو پورې فرصت لري چې د زکړو په برخه کې پر انجنیرو خذو محدودیتونه لغوه کړي او دا ثابت کړي چې دا محدودیتونه دایمي نه دي. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست په میاشت کې وخت د بیا رسیدو وروسته یوازې انجنیرو ته تر شپږم ټولګي پورې د زکړو اجازه ورکړي او د متوسطي او لیسي دورې زده کوونکو پر مخې د خونځو دروازې تړلې دي. همداشان د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال پروسې ونه کې په پانتونو او د لوړو زکړو په موسو کې هم د نو خدو پر زکرو بندیز ولګو. د طالبانو د حکومت د لوړو زکرو وزارت سرپرست مولوی د محمد ندیم د تیری سي شبي پر کابل کې یو غوړی ته په وینا کې ویل چې د نجونو خدو پر زکرو بندیز موقتی دی او هیڅ کله دوی دا نه دی ویلي چې افغانستان کې په دایمي ډول د نجونو خدو زکري بندي کړی دی.
په دې مسله کې خو په ابتدا کې جریانات وویل سول مطلق حالت د بنجدل خبره نه ده سوی د امرسانی خبره سوی. خدا چې د افغانستان شرایط ته وضعیت تر خلک نه ګوري بس خپل خواهش و فرمایش ته متوجه دي چې دانه ولی بند سو دانه ولی بند سو بې ځایه د خلکو افکار خرابوي، ذهنونه خرابوي، دا بې انصافي نه ده په کار.
د خزو د حقونو ځنی پالانی وی چې په تیرو شاوخوا 13 میاشتو کې پر خزو پر لپسې لګول شوی محدودیتونه نه وازي خزو د اقتصادي پلوه ډیری زپلی، بلکې د زکرو کار څخه د منع کېدو وروسته ډیرو خزو او انجنیرو ته رواني سوز هم پیدا کړی. د مینازیس په نوم د خزو د حقونو یو پالوي چې کچيري طالبانو په پر خزو لګول شوی بدیزونه په یو ورځ نشي لري کوله، نو په تدریجي ډول د بدیزونه لري.
کچيري د طالبانو دغه بندیزونه همداسې دوام ولري نو خزو انجنیرو به تړډیره رواني او پرواني ډول باندې وځپل شي. نو د طالبانو له حکومت غواړو چې دوی په یو دم باندې نشي کولای چې هم خوانځي هم په هانتونونه او هم د فاتر د خځو لپاره خلاص کی هدا اقل په تدریجي ډول دی ورورو او یو بندیز لري کړی ترڅو خځي به تخپل لمړني حقونو ته لاسرسي ولري، خپل لمړني حقونه تر لاسه کی، د پټولنه کی ځان وګوري، خپل ځان او خپل ټولنه او خپل کورنۍ لپاره په یو ډول نه یو ډول کار وکړي او هم د ټولنې او هم د خپل کورنۍ لاسنیوي وکړي.
خو د سیاسي چارو او افغان کارپو محمد حسن حکیر په دې باور دی چې طالبانو مشرتابه به جر د نجونو د خونځو او پانتونونو پرانیستو اعلان ونه کړي. هغه حکیر امریکا غږ ته ویل چې د ژبې د موسم د تیرېدو او د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته د وخت په نږدې کېدو نړیوالې ټولنې او هم د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو د نجونو او ښځو پر مخ د خونځو او پانتونونو د پرانیستو د پاره هڅې پیل کړي.
ناسیم ډېر شوې دي او په دې وروستیو کې کندهار ته د امارت د زعیم سره د مشورو او نظریو د لپاره سفرونه هم ډیر شوي، خو دغه زده کړو د انامي تپپام سره ماته دا نه کری چې د امارت مشران په دې نږدې وختو کې د نجونو زده کړو کارته اجازه ورکړي.
افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځیو او لوړو زده کړو د موسسو د پرله پسې بندېدو وروسته دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یوناما مشري روزا وتنبایوه د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړه چې د خونځیو په وړاندې به د طالبانو د حکومت اقدامات ښایي د بشري او نقدو مرستو د کموالي لامل شي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي زیاته کړه چې د وړو بنسټیزو پروژو لپاره د بودیجې د برابرولو په اړه بحثونه هم د طالبانو د محدودیتونو له امله له وړاندې ځنډېدلي دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست پراونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لندو سپو 2014.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خپراونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدل شئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د امریکا د کانګریس جمهوري غوښتونکو غړو د 2021 کال د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي او د جمهور رئیس جو بایدن ادارې لخوا پر پریکړې څېړنې پیل کړې او د متحده ایالاتو د پوځ یو شمېر غړو چې د تخلیه په بهیر کې مرسته کړې وی ویل چې په ګډوډۍ کې وتل د څو لسیزو د ناسمو پریکړو پایله وه. د بلې خوا په هند کې د افغانستان په اړه د هند او آسیا د کاري ډلې تر عنوان لاندې غونډه کې د سیمې هیوادونو د افغانستان په اړه په بېلابېلو موضوعاتو لکه د ترهګرۍ سره مبارزه، افراطیت او د نشه یي موادو پر قاچاق خبرې وکړې او ورسره د مبارزې لپاره یې د هڅو په همغږۍ ټینګار وکړ. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو ورستۍ ورځې له ګډوډۍ او مرګ ژوبل سره مل وې، ځکه د طالبانو چټک پرمختګ د متحده ایالاتو پاوز او د بهرنیو چارو وزارت هیڅ کړی و.
Because of the Biden administration,
the Biden د ادارې د بې کفایتۍ له کبله نړۍ د دوه اونیو لپاره د کابل د هوایي ډګر دننه او بهر زړبګنونکې صحنې ولیدې.
د کانګرس جمهوري غوښتونکو د 2021 کال د اگست میاشتې د پیښې د چرنو مشري کوي، خو دیموکرات غړي استدلال کوي چې د تخلي پر مهال د ګډوډیو لپاره د پخواني ولسمشیزو ادارو لخوا بنسټ ایښودل شوی و.
In the years preceding
په 2021 کال کې لوټلو څخه مخکې د افغانستان د حکومت څخه پرته له طالبانو سره مستقیم مذاکرات او کمپ ډیوډ ته رابللو د طالبانو نړیوال مشروعیت تایید کړ.
کانګرس د هغو لسګونو زر افغانان لپاره د ویزو د بهیر ځنډیدو په اړه هم پوښتې چې د متحده ایالاتو د ځواکونو سره د همکارۍ په بدل کې ورته د خوندیتوب ژمنه ورکړ شوې و.
دا د بایدن یا د ترامپ د ناکامۍ کیسه نه ده، دا د امریکا د ناکامۍ کیسه ده چې پر افغانانو یې اغیز کړی او لا هم دوام لري.
خو د افغانستان د پوز په خوانی غړی جنرال سمیر سادات د دوهې تړون دغه شان وضعیت د رامنځته کېدو لامل ګڼي.
د دوهې لفظنامه نه یوازې چې یو علت بلکې اساسي علت او علت دی، یعنی بل علت زه د افغانستان په سقوط کې نه وینم. اساسي علت د دوهې توافقنامه ده. د دوهې توافقنامه کله چې د طالبان سره امضا سوله زموږ د حکومت مشروعیت تر تاثیر لاندې راوستي. یعنی امریکا په افغانستان کې دوه جناح و پیژندل، یو طالبان و یو موږ و، او د دواړو سره توافقنامه درلودل. د
د تخلیه په بهیر کې له افغانستان څخه شاوخوا یو لک 22000 کسان وایستل شول، خو حق کسان چې متحد ایالات ته راغلي دي د کډوالۍ وضعیت لا ناڅرګند دی او په لسګونو زره نور کسان په افغانستان کې ایسار دي.
کله مو چې د کوچنیانو هغه پیغامونه چې په کې د مرستې غوښتنه کړې وه اوریدل، موږ ورته ژړل.
د متحده ایالاتو د پاوچ یو شمېر غړو هم په دې استماع غونډه کې شاهدي ورکړه او ادعا یې وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې د ناڅرګندو مقرراتو له کبله دوی بې دفاع شوي وو او د اګست په 14مه چاودنه په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه.
زما په نظر د تخلیه بهیر یو ناورین و، یوه داسې بې مسؤلیتي او سرغړونه وه چې د توجه وړ نه ده. د سمندري ځواک د یولسو غړو، یوه کښتۍ چلونکي او یو سرتیری د وژل کېدو په اړه لا تر اوسه ځواب نه دی ویل شوی.
د متحده ایالاتو د کانګرس غړي وایي ډیر ژر به د تخلیه د بهیر په اړه د بهرنیو چارو او دفاع وزیران استماع غونډه تر وبولي تر څو د تخلیه په بهیر کې د خپلو بنسټونو د ونډې په هکله وضاحت ورکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اورئ. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ په کچه په تر ټولو مستبد هیواد بدل شوی دی. د افغانستان لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي ځانګړي استازي ویلي طالبانو ته په کار ده چې پر خپلو بندیزونو له سره غور وکړي. له بلې خوا په سپینه ماڼۍ کې تېره ورځ د نړۍ یو شمېر ښځو ته د زړورتوب جایزې ورکړه سوې. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان د نړۍ په کچه په تر ټولو مستبد هیواد بدل شوی دی او نجونې او ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو څخه محرومې شوې دي.
د ښځو پر کار، زده کړو، له محرم پرته سفر او حتی پارکونو ته پر تګ باندې بندیز پر خپل ځای پاتې دي. طالبان ادعا کوي چې هیواد یې یو موټی کړی دی، خو دوی د جنسیت پر اساس سخت ویشلی هم دی. اوس چې د افغانستان خلک له لسیزو جګړو وروسته آبادی او ترقی ته ضرورت لري، د ډاکټرانو، ساينس پوهانو، خبريالانو او سیاستوالو نیمایي برخه په کورونو کې بند شوې دي. افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ښځو د حقوقو په اړوند د نړۍ په کچه تر ټولو مستبد هیواد پاتې دی.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي له خپلو لومړنیو حقوقو څخه محروم شوې دي. حفیظه چې د کابل پوهنتون پخوانی محصله ده، اوس د خیاطۍ په یوه کارخانه کې کار کوي.
بدترین حالت که تمام آرزوهای بقا که انسان شد بودن تام جرم زن زن بودن جرم اسلام این گفه نزنه هیچ وقت گفه نزنه تو زن استی در اسلام چرا؟ خانم حضرت پیامبر تجارت میکرد و خانم پیامبر بود اما او تجارت میکرد اما ما نمیتانیم اتو تحصیل کنیم.
طالبانو د بندیزونو د لری کولو په حق له تر اوسه هیڅ کوم چمتووالی نه دی خودلی او ادعا کوي چې دغه بندیزونه موقتی دي. اغلی اوتنبای وویل موږ پوهیږو چې طالبان د نړۍ د نورو حکومتونو څخه خپل ډیر جلا نړۍ لید لري، خو په دې پوهیدل سخت چې دوی څنګه د خپل هیواد د نیمایي خلکو د اړتیاو پر ضد حکومت کوي. هغې هیله وښوده چې طالبان په دې موضوع پوره غور وکړي، ځکه پر ښځو د بندیزونو لرې کول د دوی او د افغانستان د خلکو په ګټه دي. لبلې خو د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د مارچ د اتمې په مناسبت د نړۍ یو شمېر ښځو ته د زړورتوب جایزې ورکړل شوې. دغه جایزې هر کال هغو ښځو ته ورکول کېږي چې د عدالت، سولې او د بیان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې وي. که څه هم د ایران ښځو ته سږ کال کومه جایزه نه وه ورکړل شوې، خو د امریکا د ولسمشر میرمنې جل بایډن وویل د دوی غږ هم مهم دی.
د نړۍ په هر ګوټ کې ښځې باید په دې پوه شي چې داسې ښځې شته چې د دوی د حقونو لپاره مبارزه کوي. دوی ښوونځي، ټولنې او حکومتونه بدلوي او موږ ټولو ته ښه راتلونکی جوړوو. او موږ همدارنګه د دوی ورونو، پلرونو، میړونو او دوستانو ته وایو چې لکه څومره چې موږ هغو میرمنو ته اړتیا لرو چې خبرو کولو ته چمتو دي، همدومره هغو نارینهو ته اړتیا لرو چې غوږ ورته ونیسي او عمل ورباندې وکړي.
همدارنګه د امریکا ولسمشر جو بایډن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل بیان کې ویلي دي چې امریکا د بشري حقونو د حفاظت په سخت کار کې د ښځو او نجونو ترڅنګ ولاړه ده. خو ورته وخت کې د ښځو د نړیوالې ورځې په تړاو په کابل، پاریس، برلین، بیروت، جاکارتا، سنگاپور او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې لاریونونه هم وشول. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. کله یوې خوا طالبانو په افغانستان کې د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار بندیزونه لګولي دي، خو له بلې خوا په نړۍ کې د ښځو د نړیوال پیوستون ورځ د مارچ په 8 نیټه په بهر کې میشتې افغانې ښځې په افغانستان کې د ښځو د کار او د نجونو د زده کړو د دوام غوښتنه کوي. په دې لړ کې د جنوبي کالیفورنیا د افغانو ښځو د ټولنې د غونډې حال زموږ همکاره برېښنا تحریک راکوي.
د ښځې نړیواله ورځ په ډېرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. دا هغه ورځ ده چې د نړۍ ښځې د خپلو لاسته راوړنو له امله پیژندل کیږي، خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې پکې د طالبانو له واکمنېدلو څخه وروسته د ښځو ژوند او انساني ارزښتونو ډېره صدمه لیدلې ده. ډېرې هغه افغانې ښځې چې له افغانستان څخه بهر دي، د هغو افغانو ښځو چې دننه په افغانستان کې تر بندیزونو او تهدیدونو لاندې دي، ملاتړ کوي. نن دلته د لس انجلس په ښار کې د جنوبي کالیفورنیا د افغان ښځو ټولنې د ښځې نړیواله ورځ د یو مراسم په ترڅ کې ولمانځله. د دې غونډې مهمه موضوع په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو غندنه وه.
انجمن زنان افغان د جنوبي کالیفورنیا
د افغان ښځو ټولنه په جنوبي کالیفورنیا کې د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځي چې افغاني میرمنې د دویم ځل دپاره د طالبانو لخوا د هر څه نه محرومې شوي. اوس مهال په افغانستان کې نجونې او ښځې د زده کړو او کار له حقونو نه بې برخې دي.
د جنوبي کالیفورنیا د افغان ښځو ټولنې خپل فعالیتونه د طالبانو د حکومت په لومړي دوران کې پیل کړل.
په 1998 کې زموږ ټولنه د کالیفورنیا ایالت لخوا د غیر انتفاعي او غیر سیاسي اتحادیې په توګه وپیژندل شوه. موږ خپله ټولنه له دوو موخو سره جوړه کړه. زموږ لومړۍ موخه په افغانستان کې د ښځو د حقونو نه دفاع ده، او دویمه موخه په جنوبي کالیفورنیا کې د افغانانو د ټولنو په تنظیمولو کې مرسته. موږ هر کال د افغانستان ملي کلتوري ورځې او د مور او د ښځو ورځ نمانځو.
دا غونډه د یو بحث په ترڅ کې ترسره شوه، په کوم کې چې د ښځو حقوق په اسلام، اسلامي جمهوریت او د طالبانو په واکمنۍ کې پرتله شول.
په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځې نړیوالې ټولنې ته او د افغانستان خلکو ته دا ثابته کړې چې دوی کولای شي ماستری او دکترا ولري. د طالبانو لخوا په ښځو او نجونو د زده کړو او کار د بندیزونو بې معنا دلیل دا دی چې افغان میرمنو نه دوی بیریږي، ځکه دوی وتوانېدلې چې په بریالیتوب سره د علم په ډګر کې وځلیږي.
د دې غونډې ګډونوال پر دې هیلې دي چې طالبان زر تر زر د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او ښځو ته په دولت او خصوصي سکتور کې د کار کولو اجازه ورکړي.
طالبان ته خدایان دوی ته هدایت ورکړي چې مکتبونه په ښځو باندې په نجونو باندې خلاص کړي چې دوی خپل تحصیل او تعلیم پورته وکړي نه ورسېږي.
ښځې بیا ته خپل کارو شروع کا، مکتبو ته ولاړې شي او خپل ژوند آزاد لکه یو نر شروع کا. د نرو ښځې هېڅ فرق نشته. دی
دا ورځ په ټولې نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د ښځو مدني، شرعي او قانوني حقونه تر پښو لاندې شوي دي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کالیفورنیا، لس انجلس.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنی پښتو خپرونه
په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو چپو اوریدلی شئ. سپین خبرې یا رک و راست خپرونه په لانډو چپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونې په لانډو چپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتوت د زهره آرکسترا پخوانی غړی ظریفه ادبیا وایي که څه هم دوی په افغانستان کې د موسیقي ملي انستیتوت له لاسه ورکړی دی، خو په بهر کې یې هڅې پیل کړي دي چې بیرته په پښو ودرېږي او د موسیقي له لارې د افغانستان ښه نوم نړیوالو ته ورسوي. ظریفې اوس په نیویارک کې د ښې راتلونکي لپاره هڅې پیل کړي دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتوت په خوانی غړي ظریفه ادیبه وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوی هیلې له خاورو سره خاورې شوې، خو دلته د بیا راپورته کېدو هڅې پیل کړې دي.
د افغانستان په اړه مې چې کوم خوبونه درلودل او هیلې درلودلې له ما واخیستل شوې، هر څه له منځه ولاړل. یو کال وشو کوم هدفونه چې مې درلودل هغه ولاړل، اوس یې باید بیرته ترلاسه کړم. هیله لرم چې د موسیقۍ ډله بیرته سره یو ځای کړم.
پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو سره د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په شمول ګڼ شمېر بنسټونه له منځه لاړل، لاسته راوړنې او وسایل نابود شول او غړي بهر ته وکوچېدل. ظریفه چې اوس په نیویارک کې ده وایي د بیا راپورته کېدو هڅې جاري ساتلې دي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ تړل کېدل یوازې د افغانستان د موسیقۍ غږونو زده کوونکو، استادانو او هغو کسانو ته چې هلته کار کوو منفي کار نه و. دا د ټول افغانستان لپاره لویه ماته ده، ځکه موږ هلته نه یوازې دا چې د افغانستان موسیقي مو ژوندۍ ساتلې وه، بلکې د یو متحد افغانستان تصویر مو هم وړاندې کوو. زما لپاره موسیقي ځانګړې معنا لري. اوس وایلن غږوم، د یو بنسټ غړي توپ لرم او په نیویارک کې بیلابیل موسیقي غږوونکي ګورم او ورسره کار کوم.
وخت د طالبانو رسیدو سره د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ اکثر غړي له افغانستان ووتل او اوس په پرتګال کې میشت شوي. چارواکي وایي دوی بیرته په پښو درېدلې دي.
زموږ لومړیتوب دا دی چې ډاډه شو زده کوونکي د موسیقي زده کړې پر مخ وړي. د افغانستان د موسیقي هنري ډلې فعاله شوي دي. د تیرو کلونو په شان په نړیوالو سټیجونو کې مو خپل ځای موندلی دی او د دغو پروګرامونو له لارې غواړو د افغانستان د خلکو غږ، د افغانستان د هنرمندانو د موسیقي غږ وسو او په ټوله نړۍ کې د افغانستان موسیقي معرفي کړو.
ظریفه وایي تل به د افغانستان لپاره کار کوي.
اگر
افغانستان ما ته اجازه راکړي او زه وکولای شم په افغانستان کې موسیقي اجرا کړم او په افغانستان کې ژوند وکولای شم، په بل هیڅ ځای کې نه غواړم ژوند وکړم او په بل هیڅ ځای کې هغه اوسینه نه لرم کوم چې په خپل خاور کې لرم.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2013 کال کې په کار پیل کړی او د طالبانو د دویم ځل حاکمیت څخه مخکې په سلګونو زده کوونکي روزلي او په بهر کې د افغانستان د موسیقي د معرفي کولو لپاره قلسګونو کنسرتونه ترسره کړي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.